سلامونه. څلور بجې شوې. احمد شبریم دا سجی رډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. د پاکستان حکومت رسمي اعلان وکړ چې د 2025 کال د سپتمبر له لومړۍ نیټې به دا افغان کډوال ویستل پیل کړي چې د موقتی استوګنې کارتونه یې پای ته رسېدلی دي. دا پریکړه د دې اونۍ په پیل کې د اسناد نه لرونکو بهرنیانو د بیرته ستنولو پلان د یوې برخې په توګه د لوړې کچې غونډې پر مهال شوې. دا پریکړه د امنیتي اندېښنو او پر ملي سرچینو د فشار زیاتېدو له امله له غیر قانوني مهاجرت سره د مبارزې لپاره ملي ستراتیژي یاده شوې ده. د راډیو پاکستان په وینا د دې پالیسۍ له مخې نږدې 1,000,000 افغان کډوال د ایستل کېدو له خطر سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر مولوي عبدالکبیر او د کډوالۍ نړیوال سازمان چارواکو د افغان کډوالو د جبري اخراج د مخنیوي لپاره د اقداماتو په اړه بحث کړی دی. په پاکستان کې څباندې 1.4 میلیونه د POR کارت لرونکي افغان کډوال ژوند کوي چې د کارتونو موده د جون په میاشت کې پای ته رسېدلې وه. نن چهارشنبه د افغانستان په 14 ولایتونو کې د سختو ورښتونو له کبله د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی دی، خو ازادي راډیو تر دې دمي د سیلابونو کوم راپور نه دی ترلاسه کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیچندنې ریاست پرون ناوخته د یوې خبرتیا په خپرولو سره په نورستان، کونړ، ننګرهار، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، لوګر، خوست، پکتیا او پکتیکا ولایتونو کې د تیز باران له کبله د سیلابونو د راوتو اټکل کړی دی. افغانستان د نړۍ هغه هیواد دی چې د اقلیمي بدلون له کبله د زیانمنو شویو هیوادونو د کتار په سر کې ځای لري. وچکالي او بې وخته بارانونه د اقلیمي بدلون لوی نقشه دي. د روسي جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د چهارشنبې په ورځ په کرملین کې د امریکا له ځانګړي استازي سټیف پیټکوف سره ولیدل. دولتي رسنیو راپور ورکړ چې دا غونډه نن د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د امریکا تر ټاکلي ضرب العجل مخکې وشوه. د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین لپاره د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ ټاکلی ضرب العجل د جمعې پر سپای ته رسېږي. واشنگتن تهدید کړی که جګړه ونه درول شي درنې تعرفي او نور اقتصادي بندیزونه به ولګوي. په جلا توګه کرملین د چهارشنبې پر ورځ وویل چې پوتین به د پنجشنبې پر ورځ د متحد عربي اماراتو له ولسمشر شیخ محمد بن زاید آل نهیان سره وویني. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د اسرائیل سر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیل باید په غزه کې د حماس له ماتې ډاډمن شي څو د برمته شویو کسانو ازادي تضمین کړي. فرانس پرس خبري اژانس لیکلي نتنیاهو دغه څرګندونې د اسرائیل د پوځ له یوه تعلیمي مرکز څخه د لیدنې پر مهال پرون سیشن بی کړي دي. د هغه په ټکو دا مهمه ده چې د حماس ډله په کامله توګه ماتې وخوري، برمته شوي آزاد او باید ډاډ ترلاسه شي چې غزه نور د اسرائیلو لپاره خطر نه جوړوي. نتنیاهو دا څرګندونې دا استعمال کوي چې د ملګرو ملتونو کارپوهانو په غزه کې د سختې قحطۍ خبرداری ورکړی. په روسیو څو اونیو کې په غزه کې په لسهاو کسان د لوږې له کبله مړه شوي دي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
درنو اړیدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرواریم او د ځوان فکر دا خبرونه د شفیق عیار په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. په دې خبرونه کې انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد را سره مل مده. په دې وروستیو کې راپورونه وویل چې د ننګرهار په یوه قوریه کې د عام ونو ښه حاصلات ورکړي دي، چې وزراتي ابتکار ځکه ګڼل کیږي چې دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نه و. مخکې په هلمند کې د کیلو د ونو هم ورته نتایج خپاره شوي دي او د خرماو د باغونو په انکشاف خو دا څو کلونه کیږي چې په څو ولایتونو کې لکه ننګرهار، خوست، کندهار او هلمند کې کار شوی دی. غواړو په دې خبرونه کې په دې خبرې وکړو چې د افغانستان د خپلو دودیزو میوو لکه انګورو، انارو، خټکو او انځرو ترڅنګ د امونو یا کیلو او خرماو د حاصلاتو د پراختیا امکانات څومره دي. د نن په افغانستان کې تولید شوي امونه یا کیلې کولی سي د وارد شویو حقوقو سره رقابت وکړي، بزګرانو ته به ګټه څومره وي؟ د دغه ټولو پښتنو ځوابونه له محترم انجینر صاحب احمدی نه غواړو. احمدی صاحب، یو ځل بیا ډیره ډیره مننه چې موږ ته مو وخت بیل کړی او را سره راستی.
وایش کوم سلامت او خیر ته زوم خپل وار سره سلامونه ونی کیږي تاسو درنو همکارانو او ټول اوریدونکو ته کوم.
احمدی صاحب دغه د امونو د قوری خبر څنګه دی؟ ام په افغانستان کې تولید کېدای سي او کنه؟ تناوس یو ازمایشي مرحله ده، او که تولید کېدای سي روزل کېدای سي نو په کومو ولایتونو کې؟
بالکل ام اروان د کلی اروان بچای اروان دا درې میره او دا د نباتات کې دي. دا عموما په افغانستان کې تر اوسه پرې مرواج نه دي او نه تر اوسه پرې داسې په خاصه توګه کرل شوي دي. یوازینی کار چې د دې میوو دپاره شوی دی هغه تجربوي څېړنې شوي دي، پر هغه داسې په چټه چټه کار شوی دی. یو محصل یا یو استاد پر هغه سرسرتي کار کړی دی، مثلا د تجربې دپاره چې آیا دا بوټي به په آینده کې څه نتیجه ولري. که د تجربې لپاره باغونه نه دي ځینې جوړ شوي چې هغه د دایمي موجودیت ولري او د هغه حاصلات چې ټول شوي یا بازار ته وړاندې شوي. په هلمند کې د څو کلونو راهیسې کلي اړوند پلټنې او څېړنې کېږي او د هغه ترڅنګ عملي کارونه پر کېږي. ولې بدبختانه د افغانستان اکثریت ولایتونه چې دي هغه یا ډېر شدید بادونه لري یا شدید یخونه لري او د حرارت درجې چې دي هغه معتدلې نه دي، داسې پر یوه کرار نه دي ولاړې، بلکې مختلفې درجې لري چې مثلا د ورځې درجې تر ډېر څلوېښت ته رسېږي، لیکن د شپې درجې بیا پنځلسو شل ته راځي. یعنې یو په تقریبا دوی فرق سره کوي. همدارنګه په جلال آباد کې پر عامو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی، پر چایو کار شوی دی، تجربې پر شوی دی. ولې دا چې عملي باغونه نه دي جوړ شوي چې په هغه کې څوک داسې ووایي چې د دې باغونه جوړ شوي دي، حاصلات یې بازار ته وړاندې شوي دي او سب مارکیټ لري یا خلکو استفاده ځینې کړې ده. تجربوي کارونه زیات شوي دي، یوازې پر دغه درو میوجات نه بلکې پر نورو میوجات هم کارونه شوي دي. خو متاسفانه موجوده باغونه د دې دا نه لرو او داسې اساسي حل لاره نه ده ورته لټول شوی.
انجینر صاحب محترم، په خواله رسنیو کې مثلا د هلمند د کیلو د باغونو حاصلات عکسونه خپاره شوي دي، لیدل کیږي چې هلته حاصلات حت ورکړي دي، او رښتیا هم دا د کیلې ونه خو ډیره نازکه ده، او دا فکر کوم که ما اشتباه کړی دا استوایی ونه ده، خاص محیط غواړي او خاص ځای غواړي. نو رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویل، بادونه کېدای سي ډیر ورته ګټور نه وي او همدارس د حرارت د درجه تفاوت د شپې او د ورځې ترمنځ.
بالکل دا د کلیه ولا چې دا عموما لکه تاسو څنګه ویل چې نازک د غشي روزنه هم ډېر سخت ده. په هلمند کې هم د فکر کوم ته اول تر کې پښتو په چټل تجربه کړې ده. خو بدبختانه د کیلیې کمه اندازه چې باید اطلاعات ولري، دا د کیلیې هغه مناسبه اندازه چې د میوې د په هغه اندازه میوه یې نه ده ورکړې. میوه یې ډېره کوچنۍ او لنډه میوه یې چې هغه د مارکیټ وړ نه ده، یعنی څوک نه شي کولی چې هغه میوه بازار ته عرضه کړي او د هغه څخه استفاده وکړي. تجربوي کارونه زیات کېږي، ما مخکې هم وویل او سوي دي او په آینده کې به هم وسي. ولې داسې دایمي حل لاره چې مثلا پر هغه یو اساسي کار وسي، د هغه دپاره بڼونه جوړ شي او د اوبو څخه ښه حاصلات وایستل شي بازار ته وړاندې شي، داسې اساسي کار تر اوسه نه دی شوی. دغه تجربوي کارونه دا عموما زراعت ته محصلینو او ځینو استادانو چې شوي را تجربه کوي، په دې تیزیس کې دوی کوشش کوي چې یو داسې شي باندې کار وکړي چې هغه په افغانستان کې تر اوسه مروج نه یې. خو متاسفانه سل فیصده کامیابي تر اوسه چار نه ده حاصله کړې او نه دې شي ته داسې اساسي کار شوی دی چې موږ دې ووایو چې و دغه میوه د هلمند راغلې ده بازار ته عرضه شوې ده. اوس د خرما ونې لاسته دي، که څه هم خرما ونې هم په هر ځای کې حاصل نه ورکوي، ولې بیا هم په هلمند کې خرما ونې کرل شوي دي، نتیجه یې ورکړې ده، د هغه حاصلات بازار ته عرضه شوي دي. د پستې ونې دي په کندهار او هلمند کې ښه نتیجه ورکړې ده، ځکه پخوا نه وه لیکن اوس هغه ډېر مروج شوي دي او خلک د هغه کرنه کوي. انجه ده زیاته کرنه کېږي، د هغه چې مختلف نور بوټي دي. خو د دې موږ د هلمند پوهنتون سره اکثریت وخت ځینې استادان یي چې زما سره ویني یا په تماس کې، ځینې محصلین یې یا هغه کسان چې په زراعتي برخه کې کارونه کوي. په یو مجلس سره مخامخ شو دې چړنو معلومات سره وکړو چې څنګه شو نتیجه څنګه شو. خو تر اوسه پر متاسفانه داسې نتیجه نه ده چې لته وي چې دا بازار ته ارزسي. داسې نمایشي کې ته جوړه شوې ده، نمایشي مې واخیستل شوې ده، لیکن بازار ته نه ده ارزسي.
ډیره ډیره مننه محترم انجنیر صاحب احمدی. یو ګران اوریدونکي په خط کې اجازه وی دیوغي نظر او پوښتنه برواخلو. ګران اوریدونکي لطفا ځان معرفي کړئ او خپل نظر او پوښتنه مطرح کړئ.
السلام علیکم شیبر صاحب، تاسو
سلطان
میلمانو ته
و علیکم سلام. سلطان يم شیبر صاحب، دمام کار دی، مهربان یست، ځان معرفي کړئ. اتل صاحب تاسو هستی؟ شکر دی، شکر دی،
الحمدلله. قراری دا د محترم میلمانو سم دا غوښتنه ده سرور صاحب چې موږ په شاول کوټ کې دغه د انزورو مرض نه دی، دغه د جړی مرض ورته وای تقریبا دغه سی په نیمه یا په درې سی کې دوی ستو کې وای صفات نو دی. خو د زرات کار په هانی دغه پاک کوم څه معلومات راکړي.
ښه، د انزورو جړی مرض دا مویل
د جړی مرض بل یو د جړی مرض.
سمه ده انجینر صاحب تماسونی سي، انجینر صاحب را سره دی. ډیر ډیر مننه چې خبرونه ته مو تماس نیولې دي. انجینر صاحب شاول کوټ نه د مونږ ګران اوریدونکو تماس نیولې، اگر چې د موضوع د مګه بیل ده د نوې بوټو او د نوې باغونو د امو پاک لګیدو د کلو پاک له دوی وای دوی انزرو کومرز نسی او د زیړی مرز ده ک پدې اخله دوی ته د علاج او د مخنیوی په اړه کې معلومات.
بالکل، دا په افغانستان کې خاصه په کندهار کې دغه مشکلات زیات دي، او خاصه د انزور مشکلات چې د کندهار په شاولیکوټ نیشل سوالي خاکریز سوالي کې زیات دي، او دغه سه په کلات یا زابل کې هم هلته د انزور د جړې مشکلات زیات دي. حتی دی په داسې کې ده چې دا مرض یا دا مشکل یا دا بنظمي هیڅ حل لار نه لري، نو دی هغه مسلکي مشورې زیاتره وخت نه مني، دی وای دا حل لار نه لري. د دې لپاره ما په وار لیکنی کړی دي، نشرات می کړی دي، دا غو تجربه می شریک کړی دي، عملی کارونه مورته کړی دي، خلکو ته مسش کال بخي زیات نقصي ور کړی دي، او الحمدلله ټوله خوشاله دي، نتیجه ور کړی ده. یو غټه بدبختی دا ده په نور خبرونه کې ما یاد ور کړی ده چې زموږ کاروانګر یوازې تور او سپین سړی کاروي، تور او سپین انبار کاروي، چې دا د دې ترڅنګ د نور غذایی مواد هیڅ کله هم نه کاروي او نه کار کړی دي. د تورو د سپین انبار غذایی ارزښتونه چې هغه یوازې نایتروجن او فاسفورس دی، چې مثلا یو د بوټي د تکویه او د ریشو د ټینګو لپاره اساسي کار کوي، او بل شنې برخې لپاره شکار کوي. ولی دا بوټي د حجروي ویش لپاره هم ځینې عناصر ته اړتیا لري، د میوې ټینګول لپاره اړتیا لري، د مرض لپاره د مقاومت ځینې انا سرتیاله لري. اوس د غو د پاره ز باوري ما چې د افغانستان خاصتن د کندهار په دغه ساحه کې په اکثر ولسوالۍ کې څوک کلسیمي سره مطلق پیژني نه، د بوران سره نه پیژني، دغه سه پوتاشیم چندانی نه پیژني. اوس ګوره کلسیم کچیر دی په انزور کې کار کې د کلسیم اساسه وظیفه دا ده چې د جړې مخنیوي وکړي، ځکه دی زیات سپینه سره کاروي، د بوټي تنه غټوالی کوي، پاڼې شینواله زیات کوي، ولی بیا هم هغه وجروي ویش کې کلسیم زیات مصرفیږي، نو هغه طبیعي کلسیم چې د بوټي لري هغه ځنی مصرف سي، نور د کمښت سره مخ سي. په دغه صورت کې چې میوه غټیږي نو جړې ځنی کوي. موږ دې ته وایو چې تاسو کلسیمي سره کار کوي، دا غټر څنګه پوتاشیم د کیفیت لپاره کار کوي، بوران نه سر کار کوي، ان سر کار کوي، چې هغه د میوې د ټینګول لپاره اساسي کار کوي، او ځینې نور مایکرو ایلیمنټس چې کیمیکاتونه دي چې هغه شکار ورته کوي، دا باید ورته کار شي. نو دې متاسفانه چې واز د تور سپین انبار سره یار دي، هغه کاروي نور شان نور سره کاروي، او موږ اوس په بازار کې د باس قوت په نامه سره یو قسم دوا ده چې خاص د جړې لپاره ده، هغه خلکو ته وایي چې دغه دواوي کار کوي، په هغه کې د کلسیم فیصد ته لري شپږ فیصد، د نایتروجن تقریبا شپږ فیصد پکې کې دي، دغه ترڅنګ اوس په د بور محلول دی، یوه دی مستل منګنیز دغه په وانا سر په دایوه دوا چې موجود دي، چې دا د بوټي غذایی ارزښت او مواد پر دی، بیا د دې په بوټي کې دا به نزمینه پیښیږي.
او احمدی صاحب محترم انجینر صاحب، دا جړای ولی ورته وای، یعنی خپل ونه بوټي جړی کی انزر خو خپل جړ دی کڅنګ؟
جړې دې په هغه صورت کې ورته وایي د دې څخه دوه مشکله پیښې یو غذایی قلت یا د غذایی موادو کمښت یا کله چې هلته په بوټ کې غذایی کمښت رامنځته شي نو د انځر میوه چې ده د پخېدو در مخه جړواله واکې کمزورې شي لکه هغه مرجوان دی انسان یا نبات رقم شي نو هغه د رنګ خام جړ شي بیا د هغه سره د میوه الویږي کمزورې شي راولویږي دا ته دی جړی وای دی د مرز په سرګورته ګوري خو متاسفانه دا مرز نه دی دا غذایی قلت دی او په دې وخت بیا مرزونه هم سره وجود دی هغه د مول تشخیص او د تشخیص دی کوي سره دا هم سره کار کوي هغه د دوا ورته شي او دا تر څنګه یو بل د خړ مرز دی د سترغوژ په نام ورته وای سپیره مرز ورته وای یا خړ ورته وای چ هغه د کنه عامل دی هغه څخه پیښیږي دی ګوره په دغه کې لکه لتی کوي مرض په آفت یادوي آفت په مرض یادوي او غذایی کمبوتا چې موجود وي هغه دی په مرضونه یادوي نو کچیر دی یو څه معلومات حاصل کی او پښتنې وکی د مسلکیانو سره په تماس کې دا ډیر عادي مشکلات چې خودی ته ډیر غټ معلومیږي اته ځینې بزګران وایي موږ در انډیا پر د جې سمپلونه سوال دي چا ته جن در ایستلې مال په زراعت کې هیڅ ځاسې او سنځ نهسته چې هغه حل لار ونه لري او بیا موږ مسلکیانو مشتملمیږي څه کال مو عملا پر دې برخه کار کړی دی د شړید مخنیوي د پاره د غذایی مواد او په ډیرو باغو کې کار کړی چې غذایی مواد کله موجود ته توصیه کړی یا هغه کارتوی دي هغه باغونه بالکل سم دي حاصلات یې خسته دي تاسو به خبرونه اورئ چې د انځر حاصلات څه کال زیاتې ولې د بازار موندنې په بش کې ستونزې زیاتې دي
مننه انجنیر صاحب محترم پښتنه مسره دا چې د آفت او د مرز ترمنز تفکیک ما بیان کی خاغلو بسګرانو او اړیدونکو ته خو مخکې لغینه یو آگاهی یا یو اعلان اورو او بیا ورسته ستنی خبرونه ته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي رادیو د ماښام لښپژو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي azadiradio.com ته ورشي
درنو اوریدونکو تاسو اونیز پروگرام ځوان فکر اوري انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پوخانی استاد را سره ملمه دی احمدی صاحب محترم تاسو مخکې ویل چې ځینې بزګران د آفت او د مرز ترمن توپیر نسی کولای ک دغه توپیر تاسو ورته بیان کړئ مهربان استئ
پایش کوم آفات موږ عموما حتی د پوهنتون په سطح چې کله موږ هغه تعریفو موږ وایو هغه حشرات چې شپږ پښې ولري او د پاوې کېدو وړتیا ولري او غوته موږ آفات وایو په آفات کې بیا یو بل چاغه کنه ده هغه بیا اته پښې لري چاغه دغه د انزور په سپیره کې زیاتره وخت موجودیت لري هغه ته بیا موږ کنه وایو هغه بیا د پاوې وړتیا نه لري ولې د آفات چې عموما شپږ د سکیل انسټ موږ ته وایو یا شپږ د راځان ورته وایي دغه تر څنګه د حشرات چنجان چې د خپل فعافات کې راځي مثلا هغه ژوندې موجودات چې په هغه فطر کې دل کېږي کنه دل کېږي چې هغه د نباتاتو د غپاڼې تخریبوي یا خوري یا پر تنو باندې حمله کوي یا پر شاخونه حمله کوي دا هغه څه راباسي او دا شر زای کوي چې تعافات ویل کېږي او وفات عموما حشرات ته مزوایو کما شرات چې پر نباتاتو حمله کوي اغه ته موږ آفات ویل شو کما چې کپاغه کې شپه شاملې چنجي کپروانه یې ته زنجره کې ورته وایي دا ټول آفات کې شاملې شي او امراض چې دي اغه عموما پودري شکلونه لري اغه سپورونه لري د سپور په شکل تولیدیږي یو د بیوزه بل ځای ته انتقالیږي ان د وبو په طریقې انتقالیږي د باد په واسطه انتقالیږي د د مرغان په واسطه انتقالېږي، حتی د حشرات په واسطه د یو ځای بل ځای ته، د حشراتو وجود چې دی دا میده ورشتان شکله جوړښت لري چې هغه دغه د افاتو سپورونه د یو ځای بل ځای ته انتقالوي. نو که چیرې پر نباتاتو باندې پر شاخونو پاڼو یا تنو باندې ټپلی موجودې وي، هغه که خړه ټپلی، که سپینه ټپلی، که توره ټپلی، دا د امراضو علایم دی. او که پوډری شکل یې ودرلودې هغه مرض دی. او بل زیاتره وخت دا د ورستۍ په بخش کې هم دا کار کوي. د امراض امراض عموما په ډېره چټکۍ هم کار کولی شي او ډېر تدریجي ډول سره هم کار کوي. حتی ځینې امراض دي چې د نباتاتو په داخلي تنه کې د کلو کلو څخه موجودیت لري، لکه سرطاني امراض یا ځینې ناعلاجه مرضۍ چې هغه په داخل کې موجود وي. حتی کله کله متخصصین هم د هغه سره نه پوهېږي چې تر غو دي علایم ښکاره نه کړي. لکه موږ چې ایرانیان ورته وایي سفیده کې داخلي، یعنی داخلي سپیر غوږی چې هغه زیاتره وخت پر پاڼه نه معلومیږي، په تنه کې معلومیږي، پاڼې سمی، شاخونه سمی، تنه سمی، ولې متاسفانه چې میوه بیا ورسته چې خرابه شي، چې دې ته بیا موږ دغه داخلي امراض وایو. نو دی باید د امراضو د افاتو تر مابین توپیر وکړي. دغه د سپیرې زیاتره وخت چې د انځرو دپاره خلک دوا وړي په بازار کې، دکانداران ته راسي، اکثریت دکانداران هم مسلکیان نه وي، نو دوی ورته وایي د سپیرغوږي دوا راکړه. سپیرغوږي مرض دی او سپیره چې ده هغه افت دی. نو د افتر ځای هغه د مرض دوا ورکړي، هغه بیا چیرې کار ورته کوي؟ نو متاسفانه دغه ستونزې موجودې دي چې دوی باید په دې کې آګاهي ترلاسه کړي، پوښتنه وکړي، د مسلکیانو سره مجلسونه وکړي، بیا به انشاءالله د دوی سر خلاص شي.
ډیره ډیره مننه احمدي صاحب محترم. تاسو ویل چې د انځرو حاصلات سکل خدي، دا که خبر دی، او ووم ویل چې بازاریابی نسته ورته داخل کې که خارج ته، علت څه دی احمدي صاحب محترم؟
د بازاریابی اړوند بېخي زیاتې ستونزې دي او زیات مجلسونه هم پر دې شوي دي او بزګران زیاتره شکایت کوي. مخکې چې به د انځرو د یو شلاړ یا د منکټ چې به و هغه تقریبا څلور زره څخه نیولې بیا تر شپږ زره اته زره افغانۍ پورې به یو من و، حتی تر لس زره افغانۍ پورې به و. اوس متاسفانه دوی وایي چې هغه ښه انځر منکټ حساب په اتلس سوه افغانۍ دی، بیا نو چې راکښته کېږي تر یوولس سوه افغانۍ پورې، حتی تر اته سوه، پنځه سوه، شپږ سوه، داسې راکښته کېږي. یو خو خپله په داخل کې اقتصادي ستونزې زیاتې دي، زیاتره کاروبارونه ستونزې لري، خو هغه به انشاءالله د موسم سره سم بېرته تغیرات پکښې راسي. او د هغه تر څنګ دغه کله کله پر افغانانو د ګرمي او یخ هم ډېر تاثیرات لري چې دا سره کاروبارونه هم پټه بدرېږي. او د هغه تر څنګ د صادراتو بخش کې زیاتې ستونزې دي چې صادرات نه لري. فکر کوم د واګا بندر بند شوی دی، د هغه بندر د لارې چې مخکې انډیا یا هندوستان ته د انځر وړل کېدله اوس نه وړل کېږي. نو متاسفانه چې بازارونه په دغه خطر یو څه کمزوري دي او بازار نه لري.
مننه انجینر صاحب. یو اعلان به واورو، بیرته به راشو خپرونې ته، تاسو په اجازه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ،
azadiradio.com. انجینر صاحب محترم، فکر کوم د انځرو تازه او وچ شاید داخلي بازارونه کې وی یا داخلي بازارونه کې خرڅي، اما خارج ته فکر کوم دائما تل وچ انځر لیگل کیږي. په دغه بستبندی کې که وای، آیا مغه پخوانی دودیز بستبندی د چې انځر د سپیای په ورسی کې کنا وس تغیر کړی دی؟
ما هم مخکنی خبرې چې مې وکړلې هغه مې د وچ انځر اړوند وکړلې. دغه په داخل کې چې تازه انځر خرڅېږي هغه ډېره په کم اندازه او په ټیټه اندازه خرڅېږي. هغه داسې په بار کې مثلا د سلو درخت که د یو درخت انځر خرڅېږي، ولې زیاتره وچېږي. اوس هم هغه عنعنوي او دودیزې طریقې دي چې هغه انځر لمر ته وچوي، بیا په رسۍ پېیي، لاړونه جوړوي، دغه لاړونه بیا بازار ته راوړي، بېرته په منکټ هم خرڅوي، په لاړ هم خرڅوي. نو زیاتره انځر چې دي تر اوسه پورې په هغه دودیزه شکل خرڅېږي. ولې په عراق کې بیا ما یو قسم انځر ولیدله چې هغه په یو کیلې پې کې خرڅېدله، دا انځر او تازه انځر ایښی چې هغه وڅېوی مې شتک جوړ شته انځر فکر کوم هغه د ترنيز سره تل کده ایران راتل دا انځر و مال کش کې زموږ بزګران دغه سي دا انځر ته خاص به سبنه کې دا به د خارجي مارکیټونو لپاره ډیره ستاسو کار کوي ممتاز پانه پروسه پر دلته انځر په هغه دوجې شکل روزل شي هغه رقم به سبنه کې چې تل کېږي او بازار ته وړاندې کېږي
څنګه کېدلې چې دا مهربان
یو شی لازم چې د دې تر څنګ به موږ خاصه کمپنی لرو چې هغه د وچ میوې کمپنیان دي اشرفنګي هغه به دا انځر هغه خاص انځر چې به دې ته د لاړون ښکاږي بیا پاکټ باندې کوي چې هغه ډېر اساسه پاکټ باندې ده انځر هغه سي په تټ شکل سره یې چې هغه د فشار پر وارثوي د لاړ په شکل به ته دي د لاړون ښکاږي دا هغه صفایي ورکی شبه سبدي کوي او لیبل ورکی ورسته خارج تللی شي
مننه مننه انځر رښتیا هم دلته د اروپا بازارونو کې د ډېرې کمې مودې لپاره تازه راځي او خاص سوپر مارکیټونه خرڅي بای ایم ډېر اوچتي کله افغانستان سره سره مقایسه کی حتی از د مقایسې نه ده اما بیا وښه کراځي لکه څنګه چې تاسو ویل مغه د ترکی په شان بسبندي ډېر قوي سوی او کلک سمبال سوی راځي خو خلک اخلي لکه وچه میوه غوندې استفاده تر کوي د تاسو په نظر څنګه کېدای شي چې بزګران دغه بستبندی ته لاسرسی ولري او دغه بستبندی مروج شي خصوصا د انځرو په برخه کې
بستبندی دلته متاسفانه دغه د زراعت په برخه کې ډېر اساسي کارونه د په تدریجي ډول دي دا چې چټک نه دی روان اوس موږ متاسفانه دغه د د د سنترونو بخش دی یا د شخصي انسټیټیو بخش دی شپږ پونځي بخش دی دا زیاتره د ټیم پر بخش پر انجینری او اقتصاد پر نور برخو کار کوي ولې متاسفانه په افغانستان کې موږ شخصي د زراعت لیسې نه لرو شخصي انسټیټیوټ نه لرو شخصي پونټونونو د زراعت په بخش کې نشته یوازې دولتي پونټونونه موجود دي چې هغه ټول بخشو ته رسیدګی نه کولای او دونه د ظرفیت د انسانانو د روزلو نه لري ځکه په کال کې 300-400 کسه په یو ولایت کې د زراعت پونځي څخه فارغ کیږي چې هغه د نفوس پر شمیر چې وشمیره دونه نه یي چې مثلا د ستونزې حل کې او بزګران ته زیات لارښوونې وکړي او دا غتر څنګه موږ کلیوالي شونځي هم د زراعت په بخش کې نه لرو یا کلیوالي ټریننګ چې هغه باید دایمي موجوده دا یو څنسته یوازې هغه د مستات ټریننګونه چې هغه د یو ورځې دوه ورځې یا د درو ورځې لپاره یې هغه بسنه نه کوي نو ترغو چې بزګرانو ته شاسو سره ځنه نه یو کول سوي غوته عملی مثالونه نه یو ښکار سوي هغه ګرځول سوي نه یې او غوته د مارکیټ ویډیو معلومات نشرات دانی سوی زه فکر نه کوم چې دونه په اسانۍ د بزګر بستبندۍ ته آماده سي یا دی هغه سي بستبندۍ وکي متاسفانه چې بستبندۍ په ولسوالۍ کې هغه کسان کوي چې هغه بیکاره دي بیکاری څخه بستبندۍ کوي یعنی داسې متخصصین د بستبندۍ نه دي موجود چې هغه اساسي بستبندۍ وکي چې هغه موږ فخر په وکاو زموږ میوه دي زیات انسته لاسته راوړل شي خو خوشبختانه ما مخکې مویل چې په صنعتي پارک چې هغه د فابریکو یا د شرکتونو بخشته په هغه ځای کې بیا زیاتره کمپنۍ اوس موجوده دي چې په میګیشن هم کوي دا هغه تر څنګه بستبندۍ اساسه بستبندۍ کوي او لیبل هم اساسه لیبل ور کوي شه د شرکتونو لوګو معلومات ته برابرې چې هغه د کاټن بست اروپایي او امریکایي وادون ته لیږي اورې په شب کې ماتو سره په ستورونه کې خرڅېږي
ډېر ډېر مننه موږ هم تصویرونه لیدلې دي په باغو کې بزګران ناشتي انار په بستبندي کوي په کارتونو کې دي یا انګور دي په قندانوي کې ډېر خو منظم سړی په چې په لیدلو باندې سړی خوشاله دي انجنیر صاحب بیرته براسو هغه خپل موضوع ته د خرما مبارک ډیرو نغه کېدو اگر چې باغونه مروج سوي دي او څوک علامه کې سلګونه ونی له اماراتونو راغلي وي فکر کوم ننګرهار کې ولګول سوي قندهار کې هم وي په قندهار کې د خرمو د باغونو وضعیت څنګه دی
په قندهار کې متاسفانه تر اوسه پرې د خرمو د اساسه باغونه هم نه چې هغه باغوستې مې او سبزیجات کې او بازار ته جوړا دي چې او بیا چې داغه د فارا کمپنی یو خاص کار وکړي. متاسفانه مشته ټوله خرما چې داغه د ایران ناراضي خاصتا د روژې په میاشت کې زیاتره خرما په کنټینرونو د ایران ناراضي او په افغانستان کې توزیع کیږي دلته خرڅیږي. یوازې شی چې په ایلمن کې یو شخص چې هغه مخکې په ایران کې د خرما او په باغونه کې کار کړی و بیا رالی په ایلمن کې یو کوچنی باغ جوړ کړي چې هغه ښه نتیجه ورکړه. نو دا هغه خرما په فکر کوم یو څه بازار ته ارزښت نه کوي، یو کوچنی سمپل و. نو دا څه فکر کوم لکه هغه د مایشي کار چې وسو او بل په جلال آباد کې اوس د خرما او پر باغونو ډېر اساسي کار روان دی او دا هغه ځای هوا ډېر ورته مناسبه ده، هلته شتجه عمر کوي او خلک ځینې خوشحاله دي او ورځ تر بلې باغونه زیاتېږي. زه وینم چې ویډیوي او عکسونه نشراتې کېږي او د هغه تر څنګ د جلال آباد اکثریت انجینران مسلکي دي. په راس کې ما مخکې هم یادورې کړې وه چې ښاغلی انجینر محمد عزیز سیدي چې هغه ډېر تکړه انجینر دی، هلته د ستروس په برخه کې او د خرما په برخه کې ډېر اساسي کارونه کړي دي. د تقریبا 15 کاله مخکې کندهار ته د موساتو د طریقه او د وزارت زراعت د طریقه ځینې د باغونو سهم ورکول شوی و چې هغه فکر کوم سل باغونه و که 50 باغه و دا ورکول شوی و چې دلته باید تجربوي باغونه وکرل شي او دا غا اصلات وکتل سی بیا ورسته دا مروج سی. خو متاسفانه چې هغه باغونه ژوندۍ ورکړل نه مو ترننه یو باغ ولیدی او نه مو اصل ولیدی. خو په کندهار کې پخوانی درختی یا هغه درختی چې پر خپل سر شنه سوی دی واشه درختی دی په اکثره کورونه کې ولاړ دی، په بازارونه کې ولاړ دی، په پزنی دا ساحو کې چې د چاته وکونی په دا ځایو کې دا درختی ولاړ دی دلته حاصلات ورکوي. حتی ما په عینومېنه شارګوټ کې چې په کندهار کې یو غټ شارګوټ دی په هغه ځای کې ما په ځینو کورو کې د خرما درخت لیدلی دی چې ښه میوه کوي او خوندوره میوه ده. او دا موږ ته یو دا پیغام راکوي چې په کندهار کې خرما ستونزه نه شته او ښه نتیجه ورکوي.
انجینر صاحب، ما هم کلونه پخوا بلکې لسګونه کلونه پخوا اوریدلو چې په افغانستان کې خرما پخوا و. دغه د درونټي بند کتا سو ورغلی ننګرهار ته مخکې دی چې کاسه ویکندل سی د جول سی دغه ته د خرما او باغو د درونټي بند کاسه کې د خرما او باغو په کندهار کې هم موږ اوریدلیو چې په خوا کلونه په خوا تقریبا 15-20 کال په خوا خرما کې د باغونه وو. دا چې ولې کم سول منقرس دا یو پښتنه ده. بل پښتنه دا ده د خرما ونه لکه څنګه چې سعودي عربستان کې التم د حرارت درجه ډیره لوړه ده او اوبه کم دي، د خرما ونه هم خایسته ده او هم د ګرمۍ په مقابل کې مقاومت لري. امکان نه لري چې مثلا قندهار ښار کې لکه چې تاسو یاد کړئ عینو مینه کې د سړکونو تر غاړو باندې د خرما ونې لرونه کې خودل سي وده وکي. ما سعودي عربستان کې درس ویلې دی 1.5 کال په خال ته ما دا کوېټ کوم چې چې زوړ غلیم اول کې چې ور غلیم دا داشتا به دی و، یعنی په کوم چې زو سدم شاوخوا سور داغو او خان کې چرې دل دا زوزان به خړل. خو پروسه شکل چې ور غلم اماغه چې ته مال ته درس ویلې و چې نه ور غلیم باغونه جوړ سوي ونه وی منطقه شنه سوي و. نو که اساسی کار وسی په دغه مثلا خرما ونه په قندار کې په خپل بد شهر کې یا عینو مینا کې یا شاوخوا د سړکونو لغاړي ولګول سي نیالونه ولګول سي فکر نه کوم چې ډیر اوبو به غړي. تاسو نظر څه دی انجینر صاحب؟
دا خوشبختانه شروالۍ ته مستوار وار ور پام کړی دي زراعت ریاست ته چاپیرال ساتنې ته او زیاتره کسانو ته چې نیالشانی په شهر کې کوي موږ د خرما ونه ویلې دي ولې خوشبختانه ست ډیر ونی دی په کندهار کې په زینتی شکل بخې زیات ونی کړل سوي دي. اوس د عینومېنه خپل په داخل د لوړ عینومېنه کې زیات د خرما ونی دی، په داخل د اولی عینومېنه کې په زیات کورونه کې د خرما ونی دی. په کندهار کې موږ په تلره منایه کې د خرما په نامه یو مسجد لرو چې بخې مشهور دی، د خرما مسجد ورته وایي. د زموږ تاسو د خواننده خالق عزیز ګرسره د دغه علاقه دی او بل د غتر څنګه خوجک بابا ته نزیه د نظم خاص مخ مخدل ته یو کور کې ډیر غټه ونه ولاړه د پخوانی ونه د درایي کې ونی ولاړه چې دغه د میدان یوای نوې سړک چې جوړ شوی دی پر دې جاده باندې بيخي زیات د خرمه ونی کرل شوی دی د درایي د اول درایي او د اینمې تر ما د دغه دوام درایي او د اینمې تر ما باندې په دغه علاقې کې د خرمه ونی دی اوس خورا زیاته وده کړه د وړ مورز لاما ورته کتل ډیر شعر زل شوی او دغه په شهر کې په مختلفو کورونو کې ساحه تازه خپل په کور کې هم په ګلانې کې د خرما ونې لرم هم په ځکه کې لرم او کوشش کوم چې کار پر وکم د دې په شهر کې به زیاتې دي ان شاء الله هغه ز باور یم چې داینه مې ان په هر نوې کور کې چې پاینه مې کې جوړیږي د زینت خاطر لا یو د یوې خنیولې تر لاسه شل درخته د خرما ونې ان تکرل کیږي او ډیر ښه زینتي شکل لري او د دې خوشبختانه دا یو شخصیت دی د خرما دا چې په ډیره تند او ګرمۍ کې شو د کولې چې خو دا د بڼونو اړوند چې یا د باغونو اړوند چې زوایم متاسفانه دا چې اساسي کار پر باغونو نه دی شوی او بل موږ دا د کندهار د سپین بولدک خنیولې بیا تر هلمند پورې دا د جنوب علاقه چې ده دغه علاقه ټول داريږي علاقه ده دغه علاقه کې مشکوله شي چې بيخي زیات د خرمه باغونه جوړ کو او شنه تجو مر کوي اخوا د ډوري په نامه یو غټ رود رقم ساهم لري چوبه زیات لري او ريګستانونه هم زیات یا خواته نو هغه علاقه کې بيخي زیات او شنه تجو ور کوي د کندهار په اکثر ولسوالۍ کې تجو ور کوي په دمانه سیمه کې دمان ولسوالۍ مجلور ورنه تجو ور کوي دا د خوشاب علاقه د پدامن کې دا شنه تجور کوي نو کچېره کار ورته وسی خو متاسفانه اکثریت باغونه چې دی هغه څه وخت زیات غواړي کچېره اسلاسوي ورایټي ورته راوړل سي د ایران څخه د ایران چې څه یو څه ګران دي ناله تقریبا د 2000 څخه نیولې تر د 3000 باندې پرې شنه اعلان پیدا کیږي چې هغه د 2-3 کلو کې پر میوره دی وزمش خلک یوازې د خرما ونه د تخم څخه کری چې هغه بیا په لاسو کلونی کې نه معلومی چې آیا نر خرما ده که ماده خرما ده میوه‌دار ده که بې میوه ده خو هغه معلومی ورایټیان چې بیا هغه موږ سکرونه یا بچکان ورته وایو چې د خرما او د بیخونو څخه راشنه کیږي ایرانیان یې زیات لري هغه بیا د نسلګیری ځنی کوي هغه هلته زیاتې کچېرې هغه راوړل چې هغه شنه تجور کوي او زه باورې یم چې په افغانستان کې د خرما د استعمال بخي زیاتې خاصتا د روژې په وخت کې زیات استعمالېږي د حج د مراسم په وخت کې زیات کاریږي او اوس زیاتره خلک د صحي بخش پر اساس هم زیات استفاده کوي نو خرما شبټي دی باید اساسي کار ورته وسی
بله
خو یو بل خبره دا ده چې دلته خرما ځکه خلک نه کوي چې زیاته توجه انګورو انارو او انځرو ته دا واغه شه مارکیټ لري په لند وخت کې حاصلات ورکوي او دوی ته خوشاله دي مصارف یې کم دي اړ یو کولای شي چې په یو لک دوه لک باندې شباغ جوړ کړي خو د خرما باغونه یو څه پیسې زیات غواړي
بله مهرباني است انجنیر صاحب خرما تاسو ویل چې کزړې کیګ دي څوک هغه بیا څوک لا وخت نیسی لاس کالا تکاله چې سړی پوسه چې دا هغه نارینه خرما ده کنه هغه بل خزینه خرما ده دغه د تلقیح په اړه کې د موږ خلک څومره معلومات لري د خرما او د تلقیح دا خاص د تلقیح د خرما او د تلقیح کله چې ګرد راوړي په خرما باندې اچي چې بیا سمار ورکړي
دا دلته په کندهار کې زیاتره خلک ماته میسجونه کوي او زموږ خرما غواړو چې پیوندې کو خرما مطلقا پیوندې نه دي ته موږ حملګيري وایو
دا حملګيري
یا ګردابشانی ورته وایو
ګردابشانی وو
وا دا پولینیشن هم ورته وایي فرټیلایزیشن هم ورته ویل کیږي دا عموما د خرما د نر بوټي ګردیر اخیستل کیږي د شدنه ګول د سټیګما سره یو ځای نشلول کیږي بیا تړل کیږي نو هغه ګرځي د پولن ټیوب ته ځي بیا د پولن ټیوب څخه هغه تخمدان ته ځي وری چې موږ ورته وای په وری کې هغه الکا تر سره کوي ورسته میوه په وجود راوړي کچېره دا ملیا سر ته ونرسي اکثریت وخت د خرما د ونې میوه چې دا ډیره کوچنی یا پوچه موږ ورته وایو چې خاص میوه نه کوي یا په مثلا په سلو ګلان کې د یو ګل میوه راوځي او دا موږ د باغونو پر اساس وایو کچېره څوک باغ کوي نه خرما وي به ماده کوي یو خرما به نر کری دغه یو نر خرما چار طرفه یعنی څلور نشپور دیر شپور دیر درخت تر دا ګرده ورکولی سي نو دا چې په مابینس کې یې دا ګرده باد هم انتقالوي مرغان هم انتقالوي حشرات هم انتقالوي خپل دغه ګردی چې د ګلانو سره مشلي په دې کې حملګري زیاته وجود نیسي خو بدبختانه دلته زیاتره خلک پر موږ باور نه کوي موږ ورته وایي چې دا پیوند نه دی یته پیوند نه ویل کېږي پیوند نه دی چې دا یو بوټي یو برخه راواخلي د بل بوټي پر تنه باندې پیوند کې یا وې مشله یا دا هغه سره وصل کې دغه ته موږ پیوند وایو خو دا د یو بوټي د ګول ګرده راخل کېږي د بل بوټي پر ګرده باندې مشله ول کېږي بیا دا هغه څخه یو میوه په وجود راځي نو دغه بیا د پیوندو هغه د ګرداکشانی تر مابین فرق دی ولې زیاتره ګلان داسي موږ سیل پولینیشن ورته وایي چې په خپل کې یو کراس پولینیشن دی چې باید یا حیوانان یا باد او یا هم انسانان یې هغه وکي خو دا سیل پولینیشن دی داسي چې خود د خانه په خپل ځان کې د ګل چې دی یا د ګل غونچه چې دا په ځان کې نارینه لري هم شذنه لري لکه انار اغه نه بیا سل پولینیشن یا خپل ګرداکشانی کولای شي خو دا کراس پولینیشن چې دی دا په خرما کې باید د انسانانو حشرات او باد په ذریعہ وته
د ما پی دیګه چې کله عربستان کې هم د کال په خاص موسم کې باید دغه بزګر راته تمار به ورته ویلې دوی خرما ته تمر وای اغه بیا ونه ته وشه د پاس په خلته کې به همدا ګرد سره او الته به سره وتړ سره جوړ بک بیا مو پختن تر کول چې دا ولي کوي وای دا ونه کوم بیا میونه کی او مغه سیو خرما او عربي هوادونو کې هم ډیره ده عراق کې خصوصا سعودي عربستان او دې ټول کې سته او بل کدي خرما
او تمر کړو دی او هوادون ته دې شه
بله بله هغه او که دا واده وو کی خصوصا ګرم سیرو
سیمو کې پروات صاحب یو نرمه پوزه دي کې یا درې دي کې وخت راکه چې زخپل منځ وکم د تل منځ را باندې کزا کیږي
سیر تاسو منځ وکي مونږ به یو اعلان خبر کو بیرته زنګ درته او 15 دقیقې بعد سمه ده سمه ده
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کوم مستون صدرۍ اته زر ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
پونده خزیمه غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له بیا ازادي راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي داوا
په ساده او روانه ژبه
او که چیرې میډال او چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
درنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو ځوان فکر اونیز پروګرام اوري په دې برخه کې مو انجنیر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون بخانای استاد ملما دی په دې ورستیو کې راپورونه ویلو چې د انګرار په یو قریه کې د امونو ښه حاصلات ورکړي دي چې یو زراعتي ابتکار د ځوانو استادانو او د زراعت پوهنتون د شاګردانو او محصلینو لخوا ګڼل کیږي دغه میوه اکثر له ګاونډیو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او افغانستان کې د باغونو روزنه رواج نو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا د دغو مثلا د امونو کرنه دا اوس په تجربوي یا د ازموینې په حالت کې ده او به کتل سي چې راتلونکي کې څنګه کیږي دغه راز موږ راپورونه درلودل چې په هلمند کې هم د کیلو کرنه شوې ده او کلی هلته هم نتایج ورکړي دي خو انجنیر صاحب احمدی وویل چې دا هم ازمایشي ده او د ازمایش په دوره کې ده خو په افغانستان کې د خرما او کرنه او باغونو وده کړې ده خصوصا په نګرار کې تل حاصلات ښه دي خبرونه ته دوام ورکو یو اعلان اورو او بیا راګرځو خبرونه ته
ازادي رادیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماشام لښ پجو د سهار تر شپږو بجو پرمنځنه یو څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماشام تر او بجو پر لاندو څپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو مندلای سي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شي. ازادي رادیو ډاٹ کام ته ورشي.
درنو اړیدونکو د ځوان فکر خبرونه او نيز خبرونه د نویو ابتکارونو او د ځوانانو د نظریاتو لپاره ځانګړی ده. مونږ د هغو ځوانانو کالکانوي کنجونوي د نویو افکارو او نظریاتو په اکله دوی ته وخت ورکو چې خپل وړاندیزونه بیان کړي او په دې خبرونه کې موږ سره برخه واخلي. خبرونه ته دوام ورکو. تخنیکی همکار می وای انجینر صاحب احمدی به څو شپې ورسته موږ سره وصل سي. دغه یو بل اعلان اورو. انجینر صاحب را سره استي؟
بل یو یم.
او د خبرونه ورستي شیبو کیو د خرما او پاک لباندې هم وغږیدو د امونو د کیلو پاک لا تاسو ویل چې دا په تجربوي مراحل کې دي. په افغانستان کې چای کرل سوې کې په دې اړه معلومات راکړي او نتایج ورکړي کنه د افغانستان خلک ټول چای څښي کتور د کشین د او اکثر له بهر راځي د څه نزدې کې خپل مو چای وکړو خپل چای مو استفاده تر وکړو هم دا ورسې پښتنه ده. انجینر صاحب
بالکل د چای کرنه چې دا افغانستان کې په خاص ډول په جلال آباد ولایت کې د ننګرهار ولایت کې چې چیرنه پر کړه و او بیا دا هغه مګی کار کړی وو کله چې ترنه کړی ده نتیجې ور کړی و. نو زما په فکر پات ولایت هم د کېجې د لپاره هم د عام د لپاره او هم د چای لپاره مناسب دی. خو زیاتره چې موږ پوهیږو چای چې دی په استوایی او نیمه استوایی سیمه کې ډېر کرل کېږي او هلته نتیجې هم ورکوي. خو ما مخکې هم وویل چې زموږ د افغانستان د اکثریتو ولایتو یوه غټه بدبختي دا ده چې د ورځې او د شپې فرق سره لري دا تناسب ډېر زیات دی. مثلا د ورځې د حرارت درجه 30 درجه ده، د شپې هغه ورځې شل او 25 درجه ده. چې په دا کې زیاتره وخت د بوټو تخریب څنګه کیږي د بوټو پر تنه باندې پاڼو میوه او پر ټول بوټو باندې دا منفي اثر کوي چې دا تخریبوي. او چای چې دی خپل یو نازک نبات دی. مزل سره د چایو د پاڼې شکل یو ستاره ګولی په نامه یو زینتي بوټی لرمه خاصتا د چای پر رقم جوړشت لري. خو متاسفانه چې په یخ کې هغه نتیجه نشي ورکولی او په یخ کې مقاومت نشي کولی. نو زه چې ټول نور تګورم دا د دې پاڼې جوړښت خاصیت او هغه دغه ترکیب چې دی هغه د چای رقم دی. حتی کله کله زه دا فکر کوم کله چې دی وځي لا د شکل د چای پر رقم سي. نو په جلال آباد کې چې نه ته جوړ کړی ده تر اوسه پرې یوازې ازمایشتي شکل هغه نه ته جوړ کړی ده. داسې د کښت په شکل چا نه دی کړلی چې بازار ته دا هغه نتیجه ارزه کی او پر هغه یو اساسي راپور جوړ شي او بیا بزګر دې ته تشویق سي چې دوی هم په خپل مزکو کې د چای کښتنه وکړي او داغه اصلات وخی بازار ته ارزه کړي. او یو بل شی په زراعت کې چې اساسي نقطه ده او باید تاسو کوته متوجي کله چې د هر نبات یا نهال او یا هم تخم د زهر انتقالوي باید داغه خواص وکتل سي داغه جنټیک وکتل سي او داغه د حرارت درجه د کښت وختونه طریقې اندازې د ټول باید وڅېړل شي بیا پر هغه کار وشي. اوس مثلا د ګلاس میوه چې موږ ورته وایو الوبالو ګلاس دا تقریبا زر تر یو سو ساعت پورې یخ ته اړتیا لري. ولې په ترکیه کې ځینې ورایټیان دي چې هغه 300 ساعت یخ ته اړتیا لري چې هغه بیا د جنوبي غرب زون د ولایتونو سره دغه توافق کولای شي او د تشنه تجور کولای شي. او که زیاتره خلک مثلا کندهار ته د کابل څخه د ګلاس یا د الوبالو بوټي راوړي هغه د تشنه تجور کوي ځکه چې هغه زیات یخ ته اړتیا لري او کندهار غونه یخ نه لري، ځکه د کندهار یخ چې دی هغه سواره دی، کله ګرمي کله یخ یې، نو دا زموږ د هوا غیر مناسب والی او دغه تناسب چې نه دی شه دغه ځینې ستونزې پېښوي. خو زه باور یم چې په جلال آباد کې به دغه درې سره میوې ښه نتیجه ورکوي.
ډیره ډیره مننه. بل پوښتنه دا ده انجینر صاحب محترم، چې آیا له ننګرهار هلته خو دا سیتروس که نارنج دی که مالټي دی که سنتری دی هلته ډیر رواج لري او له پخوا راهیسې تولید کوي، حاصلات لري، په قندهار کې هم سیتروس وده کړې ده، کار پرې سوی که نه؟
د کندهار هر نوی کور او اکثریت پخواني کورونه او حتی د زهر خان د وخت څخه، علي حضرت زهر خان د وخت څخه تقریبا د کندهار په اکثریت کورونو کې ډېر پخواني د نارنج ولاړ دي او د تورنج ونې دي، دغه څه په یو کور کې د مالټې ونې. خو موږ چې څونه عملي کار تجربې او څېړنه کړې ده په دې بخش کې، په کندهار کې نارنج ډېره ښه نتیجه ورکوي او خاصتا هغه نارنج چې هغه په کندهار کې پله روزل شوی دي یا د تخم څخه کرل کېږي، هغه ډېره ښه نتیجه په دې ورکوي چې مقاومت یې زیات دی. موږ د نارنج تخم ته ټرو ټو ټایپ وایو، یعنې حقیقي تخم ورته وایو چې هغه د تخم څخه لکه څنګه چې مورنۍ نبات دی داسې دغه نوی نبات هم هغه رقم ورکوي، یعنې هېڅ یې په خواص کې فرق نه راولي. مثلا پیوند ته ضرورت نه لري، اوس د انارو تخم چې وکړو هغه اتمن پیوند ته ضرورت لري، پیوند ته که پیوند نه سي هغه ته موږ نر انار وایو. دغه رقم د انګورو په برخه کې هم داسې دی، په نورو مواجهات کې هم. خو د سترس کورنۍ چې ده په هغه کې که نارنج دی که مالټه ده که لیمو دی که غټ لیمو دی چکوتره ده د سنتره ورته وایو، دغسې د اکثریت نور دغه لال مالټه چې ده مثلا تورنج دی دا د سترس په کور کې دي، دا ټوله پروټوټایپ دي، یعنې حقیقي تخمونه دي چې یوازې د دې تخمه کرل پلا نتیجه ورکوي. په کندهار کې تر ټولو ښه نتیجه چې ورکوي هغه یو نارنج دی په اوله درجه کې، په دوامه کې تورنج دی او ځینې کوچنۍ مالټې دي چې زینتي مالټې ورته وایو. زه خپله په کور کې هم لرم، دا لس یوولس کاله کېږي بس لږ لږ میوه هم کوي. خو متاسفانه چې لیمو دلته نتیجه نه ورکوي، لیمو ډېر نازک دي، هغه زموږ د هوا سره مطابقت نه لري، نو په دا خطر هغه نتیجه نه ورکوي. نور د سترس د خاندان څخه تورنج مالټه دا کوچنۍ مالټې او نارنج خپله ډېره اساسي نتیجه ورکړې ده. او حتی زه دونه درته ویلی سم چې ما په عینومینه کې د عینومینه شرګوټی چې نوی شرګوټی دی تقریبا در څلور سوه پنځه سوه کور زما تر لاس وتلي دي، په یوه کور کې تقریبا ما تر سل یو نیم سل نارنج هم ایښی دي چې هغه د کور داخل دی، د مېلمستون ساحه یې ده، د کور د باندې دی، یعنې دغه خپله د بڼ یا د باغ شکل لري چې هلته دا میوه وکړي، هم د کور میوه ورکوي، هم د دوستان دپاره میوه ورکوي، هم یې بازار ته عرضه کولی شي. دا صرف په زینتي شکل کرل شوي دي خو خوشبختانه ښه میوه هم ورسره ورکوي. دغسې نو زیات کورونه دي چې د لس بوټ څخه نیولې تر سل دوه سوه بوټې پورې هم په یو کور کې شته. آن ما په عینومینه کې یو مېلمستون یو نفر ته ور جوړ کړي چې هغه تقریبا دېرش ډوله میوې ما پکښې ور وکرلې، په هغه کې غټ لیمو دی، چینایي ده، کوچنۍ لیمو دی، تورنج دی، مالټه ده، چکوتره ده، لال مالټه ده، نارنجان دي، دغسې نو نورې مختلفې میوې چې هغه ما ورې کرلې دي په هغه ځای کې موجوده دي.
د سیتروسو په واده د وادي پاک لمه په کندهار کې څنګه پښتنه وکړه چې په افغانستان کې خصوصا کابل کې کندهار چې ډېر تل انګور به وو او انار به وو او خټکی او سیتروس به اکثر یا به له پاکستان راتل یا له ننګرهار. لوی باغونه هم شته د سیتروسو په کندهار کې، لوی باغونه چې تولیدات لري بازار ته عرضه کې، یو خو زینتي دي دا بیل موضوع ده، یو باغ وي چې بزګر ترې حاصل واخلي.
د زراعت عینن د حکومتداري شکل لري سروت صاحب، داسې دی هر ولایت باید کول شان ونه کړي. اوس د سترسو برخه چې دا هغه ننګرهار او کندهار په برخه رسېدلې ده، د ګیلاسو د الوبالو برخه، د شفتالو، چارمغز، د جوز برخه چې ده بس چې دی دا کابل و د شمالي ولایتو ته رسېدلې دي. کندهار ته زر، انار، انګور دغه ور رسېدلي دي چې باید دلته زیات وکرل شي. دغه نو بدرس او ایرات او علاقه چې زه ورې زفران پسته او انجد شان زیات کړل کېږي او چلیل هم کړل کېږي. متاسفانه موږ په کندهار کې تر دا اوسه چلیل خاص باغونه نه لرو، لیکن دا سیوه یو درخته زه ځای پیدا کېږي، خو ایرات بیا ډېر چلیل لري، د چلیل درخت لري او ښه میوې دي. اوس په دغه وختو کې تقریبا د شلیل میوه دغه یو شل شپې یا میاشت بعد ډېر اساسي او ښایسته میوه راوځي. دغه نو د هر ولایت خپله میوه په برخو رسېدلې ده، پر هغه میوې زیات کار کوي او اصول هم د زراعت باندې چې کومه میوه په ولایت کې مروج وي پر هغه کار وکړي، نو بیا هغه ولایت دا میوه په نوم سره یادېږي او هغه ولایت داسې یو متخصص دا میوه اداره کوي، خلک ټول دا میوه سره پوهېږي. اوس په کندهار کې د سترس په برخه کې زیات خلک نه پوهېږي، د رنګه درختو په برخه کې چې هغه موږ ګرنګي چالوچا پلم دا شان مرتوایو زیات خلک په شاخبري یا په روزنه نه پوهېږي، ولې خوشبختانه په کندهار کې دا اوس د پلم زیات باغونه لرو، د شفتالو باغونه لرو، دغه چې د الوچې درخت زیات لرو. د الوچې درخت بیا دلته داسې کرل کېږي لکه د توت ونې په باغونه کې لس درخت شل درخت پنځوس درخت دا کری، د دې لپاره چې هغه اولنۍ میوه ده، نو هغه اولنۍ میوه بیا دوی ته یو څه پیسې مور پیدا کوي او د میلمنو دپاره هم یو شی یې. داسې مختلف میوې په کندهار کې خوشبختانه د سیبو هم یو غټ باغ موجود دی چې څلور زره درخت دي او حاصلات یې زیاتره وخت کابل ته ځي. ګاجه سیب ورته وایي، ډېره ښه نتیجه ورکوي. نو ځینې شیان دلته هم شته او کار پر کېږي.
ډیره ډیره مننه محترم انجینر صاحب. زه له تاسو نه انجینر صاحب مسعود شاه احمدی د زراعت پوهنتون پخوانی استاد او زراعتي کارپوه تاسو څخه مننه کوم او ګرانو اوریدونکو څخه مننه کوم چې په دې یو ساعت کې موږ سره او په ټلیفونونو باندې تماس ونیو. د ځوان فکر د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي، تر راتلونکي اونۍ او بلې خبرونه پورې ګرانو اوریدونکو تاسو په مهربان خدای سپارو. سوکاله او هوسا اوسئ.
مسلمان